ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې مجید بابر بمو قربوي او خبرونه بدرته شاهین منیره دراوروي په روانه خبرونه کې به د لاهور د بادامي باغ د پیخي د ډرون الوتکې د تازه برید او د یو شمیر نورو نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرونه سیړنې او مرکه ووري د مشال مرکه هم لرو خو اول به د سیمې او نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړو ورو شاهین منیره
مهم خبرنا دا پنجاب پا لاہور کی پروند توہین رسالت پتور مظاہرہ چانو دا عیسائیانو یو سل پنزوس کورونا سیزلی دی دا خیبر جنسے پلنڈی کوتل کی پیو بمی چودن کی یو معشوم مل او نور دو کسان جو بلشوی دی او دا امریکا دا دفاع وزیر چک ہیگل نن افغان ولسمشر حامد کرزی سرا ملاقات کی دا خبرونو تفصیل دا پنجاب په لاہور ښار کې پنوند توهین رسالت په تور مظاهره چانو د عیسایانو په آبادۍ په برید کې د یو سل پنځوسو نه زیات کورونا او یو چرچ سوځولی دي د پولیسو چارواکي ملتان خان ویلي شاوخوا درې زره مظاهره چانو د تشدد نه ډکې مظاهرې کړې او جوزف کالونی کې د عیسایانو ودانیو ته اور لګولی دی د جوزف کالونی اوسیدونکي د پیښې په اړه خبریالانو ته څه داسې وویل
ټول کلی ته اور ولګو تالې یې ماتې کړې او هر څه ته اور کې خودو کټونه بشترې کتابونه جامې پیزار هر څه وسوځېدل هیڅ نه دی پاتې
پولیس وایي هغه صحیح ځوان نیولې دی چې داغه یو ملګری پی د توهین رسالت تور لګولی وو ولسمشر آصف علي زرداری وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د دې پیښې غندنه کړې او د پلټنو امر جاری کړی دی د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې په یو بمی چودنه کې یو ماشوم مړ او نور دوه کسان جوبل شوي دي د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه د لنډی کوتل تحصیل په اشرف خیلو کې د یو جماعت مخې ته بمی چودنه وشوه چې په نتیجه کې یو دولس کلن ماشوم اوجل شو او نور دوه کسان پکې جوبل شوي دي نوموړي زیاته کړه امنیتي ځواکونو دغه سیمه په خپله ولخه کې اخیستې ده او د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي تر دې دمه چا د پیښې پړه نه ده منلې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بی پایلټ الوتکو په یوبریت کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوې دي لسیمې د مشال لیډو خبريال وایي په خنن سهار شاوخوا لس بجې د تخیل تحصیل په دیګان سیمه کې شوې ده لسیمې استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته د نوم نه خو د شرط ویلي په بریت کې د وسلوالو موټر سایکل په نخښه شوې ده دوی وایي دواړه وجل شوې بهرنیان دي خلا په جنګلوي نه ده شوې د سیمې اوسیدونکو هم دې ته ورته خبره کوي خو وایي وسلوال په موټر سایکل نه بلکې په اس پارو په روانه میاشت کې د بی پایلټ الوتکو لومړی برید دی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل با نن له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کړي هیګل یو ورځ وروسته له دې له ولسمشر کرزی سره ګوري چې په کابل کې یو ځان وژن کې برید نه تنه وجل د امریکا د دفاع وزیر دې برید ته په اشاره ویلي د پرونی چودنې غږی واورید او دا چې افغانستان یو جنگي سیمه ده نوموړي زیاته کړې موږ د جنگ په حالت کې یو دا جنگ ختم شوی نه دی او دلته جنگ لا هم روان دی دا یو حقیقت دی موږ بل افغانانو او نورو ملګرو سره په ګډه دا جنگ کوو سو دا خبره به وری کو چې افغان ولست دی جوګه شي چې خپل هیواد د ډیموکراسۍ په لور په خپل بوزي هیګل بالوس ولسمشر کرزی سره لا میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وتلو د امر په شمول په بلابلو مسلو خبرې کوي په افغانستان کې د امریکا سار لاندې د باګرام زندان چارې افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوې دي اوس افغان چارواکي وایي د رواني ونې په اوږدو کې به باګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي د ولسمشر کرزي د ویان دفتر په خبر پاڼه کې ویلي په دې اړه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډانفورد د خالد ورځې په ماخام خپلو کې موافقه وکړه چې د باګرام زندان چارې به د رواني ونې په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي ټاکل شوی وه چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وي خو د ځینو دلایلو له مخې دا انتقال وځنډېده د ولسمشر حامد کرزي د ویان دفتر په خبر پاڼه کې د دې ځنډ د علت په اړه ویلي دي د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شوه سو د بشپړ انتقال لپاره د تکنیکي او حقونو د مسلو په ګډون یو شمېر پاتې ستونزې هوارې شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو شاویز د جانشین د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د شاویز د مړینې وروسته نیکولس مادورو د نګران ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ سوګند پورته کړ. مادورو به په دې انتخاباتو کې د شاویز د واکمن سوشلیست ګوند لخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه برخه اخلي. هنریک کاپریلیس به د مخالفو ګوندونو لخوا په دې انتخاباتو کې کاندید وي. نوموړي د تیر کال د اپریل په میاشت کې د شاویز په مقابله کې انتخابات بایللي وو. شاویز تر مړینې مخکې مادورو چې د هغه مرستیال ولسمشر د خپل جانشین په توګه غوره کړی وو. شاویز چې 14 کاله د وینزویلا مشر پاتې شوی وو، د هغه اخیری مراسم د جمعې په ورځ ادا کړی شو. ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړی چې د دې سازمان یو شمیر سولساتي چې یرغمل شوي وو له شام څخه اردن ته اوښتي دي. دغو یوویشت سولساتو څلور ورځې د شام د یغیانو په بند کې تیرې کړې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي لخدار براهیمی د دفتر مشر مختار لمنی اردن ته د دې کسانو داخلېدل تایید کړی دي. د ملګرو ملتونو دا سولساتي چې ټول فلپینیان دي، د چهارشنبه په ورځ د جولان لوړو ته نږدې چې د اسرائیلو تر واک لاندې دي، د جمله په کلي کې د شام یاغیانو لخوا یرغمل شوي وو. یاغیانو ویلي دا کسان به هله خوشي کړي چې د شام حکومتي ځواکونه له سیمې ووځي. یوې ډلې چې ځان د یرموک شهیدان بولي، د دې فلپینیانو د برمته کولو ذمواري په غاړه اخیستې ده. دا ملګرو ملتونو سولساتي له کال 1974 راهیسې د شام او اسرائیلو ترمنځ د جولان په لوړو کې د اوربند د کرخې څارنه کوي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه له تازه مونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د دې خبرونه په اوږدو کې به واورئ.
یو اسلامی عالم وای په لاهور کې د عیسویانو د کورونو د سوځولو په اړه د اسلام او قران تعلیمات ډیر واضح دي.
د مسلمانانو دا رد عمل نهایت غیر شرعي وو. د مسلمانانو دا رد عمل دا یو بل انتها پسندی وو، حالانکه عیسائیت آسمانی مذهب دی.
په پاکستان کې د لادرکشو کسانو د جوړ شوی کمیشن په اړه د لادرک کسانو د اتحادیې مشره آمنه جنجوعه دا نظر لري.
دا کمیشن چې څنګه جوړ شوی دی، عوام انټیریئر منیسٹری نه لاندې جوړ شوی دی او حکومت لپاره ایجنسیو لا یا داسې ادارو لا ډیفند کوي.
او د مشال مرکه کې به واوري چې لیکوال همایون همدرد څوک دی.
خیسکو کلی کې زه په کال 1988 کې زیږیدل یم. دا داجی نامه مې مشال خان و. هم په دغه کلی کې ما تر لسمه پورې تعلیمي سلسله سرته رسولې ده.
قبایلی سیما، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د دې خبرونو په اړه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې تر څنګ ټوئیټر او فیسبوک باندې موږ هم تاسو پیدا کولای شي او د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه ځان خبرولای شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپورته ورو. د پاکستان په لاهور کې د سیمې اوسیدونکو د سویانو کورونه سوځولې دي. د سیمې اوسیدونکو په بادامي باغ کې له یو نیم سلو زیات کورونه په دې تور وسوځول چې د جوزف کالونه یو کس ساون مسیح د دوی په خبره د اسلام پیغمبر سپکاوی کړی دی. د پنجاب اعلی وزیر میاں شهباز شریف ویلي په پیښه کې ککړ ټول کسان ونیسی او د اغیزمنو شو کورونه با بیا ودان کړي. په دې اړه اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخل دا رپورت راستولې چې د یوې داسې ایستوي خزي په جړه پیلېږي چې پرونې کور سوځېدلې.
دا آواز د هغې عیسائی زنانه دی چې کور یې د خالی د ورځې په هنګامو کې سوځېدلې دی. د لاهور په بادامي باغ سیما جوزف کالونۍ کې پس له هغې هنګامه شروع شوه چې په یو عیسائی هلک ساون مسیح باندې د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي تورو لګېدو. څوک چې د جمعې په ورځ ماسخوتن پولیسو ونیولو، خو د خالی په ورځ سحر په زرګونو مظاهرچیانو ناڅاپه د عیسایانو په آبادۍ حمله وکړه. میډیا سره خبرو کې د جوزف کالونۍ اوسیدونکي د پیښې حال څه داسې بیان کړو.
ټول کلی ته اور ولګو، تالې ماتې کړې او هر څه ته اور کې خودو، کټونه، بشترې، کتابونه، جامې، پیزار، هر څه وسوځېدل، هیڅ نه دی پاتې.
یو بل تنوایی مظاهرچیانو د کور سیزونه وسوځېدل او قیمتي سامان یې د ځان سره یوړو.
واشنگ مشین، سائیکل، موټر سائیکل روډ پر لا کے ان کو آگ لگائی ہے، باقی جو قیمتی سامان ہے، جولریز ہے.
واشنگ مشینونه، سائیکل، موټر سائیکل دای سړک تر اوستل او هغه ته اور کې خودو. نور چکم قیمتي سامان وو، پیسې وی، سر زر وو، هغه د ځان سره یوړل.
بل طرف ته د جوزف کالونه د عیسائی رورولې یو مذهبي مشر جوزف مسیح مطبوعاتو ته وی چې د پیغه پشا د باز خلکو ذاتی ګټي دي او د پیغمبر علی السلام د سپکاوی تور به بنیاد دي. د زیاتوی
فیکٹری اونرز ہیں، یہ چاہتے ہیں اس آبادی کو گرا دے جائے. اور
د کارخانو مالکان دي، دوی غواړي چې د آبادی راو غورځوي او د ازمکه قبضه کړي. نور هیڅ خبره نشته. دا هر څه د یو پلانینګ لاندې شوی دی. د پیغمبر علی السلام د سپکاوی یا د جنگ جګړې خبره غلطه ده، داسې هیڅ نه دی شوی.
د پیښې وروسته امدادي ډلې د غزې ته ورسېدې او د اور وجلو کار یې شروع کړو. خو دې دوران زیاتره کورونه او سامان سوځېدلې وو. میډیا سره خبرو کې د علاقې پولیس مشر یا ایس پی ملتان خان څه داسې وی،
4-5 هزار کے قریب تھا ماپ، اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی.
سلور 15 ہزار کسان وو، منگ پا ہر ڈول د دوی د پوهول کوشش وکړو، خو دوی نه منا کېدل. پولیس باندې هم تشدد وکړو او آبادی ته هم اور ولګو.
د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف د پیښې وروسته یو هنګامي غونډه وکړه چې پکې د ذمہوارو خلکو خلاف د سخت کاروای او متاثرینو ته د مالی مرستو ورکولو ژمنه وشوه. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د شہباز شریف وینا وه،
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گی.
ز تاسو ته دا باور درکوم چې حکومت با خپل ټولی ذمہ واری پوره کوي. پیخه کې ککړ کسانو د تصویرونو او ویډیو په ذریعہ د پیژنګلو کوشش روان دي. د ټولو خلاف با سخته کاروایی کولای شي. بل دا چې کوم کورونه سوځېدلې دي، د هغې د جوړولو کار به هم په سمدستي توګه شروع کړی شي او هرې کورنۍ ته به 2 لک روپۍ هم ورکړی کیږي.
متاثره خاندانو کو 2 لک روپۍ فی خاندان امداد ادا کی جائے گی.
د پیخې په ضد د ملک په یو شمیر ښارونو کې عیسائی رورولې احتجاجي مظاهره وکړي او د ذمہوارو خلکو خلاف یې د کاروایی غوښتنه وکړه. بل طرف ته ولسمشر اسف علی زرداری، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، داخله وزیر رحمان ملک او د پنجاب گورنر هم په پیخه خفغان ښکارا کړي او وایي پیخه کې ککړ خلک دې زر تر زر ونیول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واورېدل چې په لاهور کې یو زرګونو مسلمانانو د عیسویانو کورونه وسوځول، د دا قسم پیښو وروسته د خلکو کورونو ته نقصان او مالی زیان رسولو په اړه په اسلام کې د اقلیتونو د تحفظ په اړه زموږ همکار احمد الله د مفتی اختر محمد اورکزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا لاهور کې د مسلمانانو کړې کار د اسلام د تعلیماتو او لارښوونو سره سم و؟ نو هغه وایي
دین اسلام تعلیمات تھی چی مسلم املاکو تا نقصان رسول، اہل کتاب سره د نفرت اظہار کول، اغوی باندی د ژوند لاری را تنگول، دا خبر هم دومره د شریعت خلاف دا لکه څنګه چې دا خلاف تا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یا د بل یو نبی بشان کې د گستاخی ارتکاب وکړي.
مفتی صاحب، دلته حکومت شتا، عدالتونه شتا، د بیا که به یو کس باندې تور ولګي او داغي ورستو خلک دونه مشتعل شي ولاړ شي، داغي غونډه آبادی وسوځي، نو داسې صورتحال پر د عمل کې خود اغی نه هم بیا سکار وای کېدل شنو؟ داسې د خلکو له صبر او تحمل نه کار نه دی اخستل پکار.
بلا شبہ یو هم معقول مسلمان دی خبرې نه انکار نه کوي چې د مسلمانانو دا رد عمل نهایت غیر شرعي وو. د مسلمانانو دا رد عمل دا یو بل انتها پسندی وو، حالانکه عیسائیت یو آسمانی مذهب دی او دا غوی په تعلیماتو کې د ټول انبیاءو هغه حرمت، احترام او تقدس، پاکیزگی او عزت موجود دی. د عیسائیت حواله سره دا نفرت پیدا کیږي، نو د اسلام حواله سره هم دا خبره یقیني ده چې پوره دنیا کې څومره هم مذاهب چې دي، د دین اسلام حواله سره دا تصور او تاثر راغوی ته ملایږي چې دین اسلام د نورو مذاهب او حواله سره د رواداری عنصر نه لري. حالانکه دا خبره ټوله غوی ته نه رسی چې دلته داسې وو چې د دین اسلام نمائندگان، ترجمانان او وکیلانو د دې خبرې تاکید نه دی کړی. نو د مسلمانانو طرف نه داسې رد عمل ښکاره کېدل، دا د دې اسلام په نظر کې یقینا دا ډیر غیر معتبر دی. رد عمل او عمل دا دواړه یقینا بد دي. یو هم تعریف نشو کولای، وکالت نشو کولای.
مفتی صاحب، کوم یو کس باندې دا تور ولګیږي چې د پیغمبر علی السلام په شان کې کاوې دعوی کړی دی، نو اسلام څه وی دغه په حق له څه ثبوتونه څه شهادتونه هغه د پاره پکار دی؟
جی بالکل، دا یو اهم مسله ده. څومره چې معامله غټه وي هغه لپاره د شهادت هم زیات ضرورت. اسلامي شواهد فقهي جزئیات هم ته ملاویږي چې داسې سړي خلاف د انتهایی اقدام وکړي شي. نو کله چې انتهایی اقدام موجود دی نو بیا دا هم لازمی خبره ده چې هغه لپاره به شواهد هم انتهایی قسم وي. دا انتهایی قسم شواهد کدا عینی شواهد وي، کدا تحریری شواهد وي، کسان گواه وي او پخپل هم د هغه تردید نه کوي یا داسې دي چې تردید کوي خو د کم ګستاخی ارتکاب هغه کړی دی، هغه ګستاخی ارتکاب د شواهدونه دومره زیات ثابت دی چې د هغه تایید یا انکار او استرداد دا معتبر نه دی، نو هغه وروستو بیا هغه باندې د یو خاص منصوبه بندی تحت ملکی قوانین تحت مقدمه چلیږي. نو د رد عمل دا طریقه کار کومه طریقه کار چې لاهور حواله سره زموږ په علم کې راځي نو دا بالکل د دین اسلام په نظر کې نهایت بد دی.
مفتی صاحب، یو بل پښتنه کومه لکه څنګه چې عیسایان شو یا هندوان شو یا نور چې کوم مذهبونه دي چې په اقلیت کې راځي، نو اسلام د دې چې کوم اقلیت دی د پاره څه ویلي دي؟
یو اسلامي ملک لکه څنګه حقوق چې به حیثیت انسان مسلمانانو تور کوي، بالکل داسي تحفظ جان، داسي تحفظ عبادت او تحفظ مذهب، تحفظ رائے، دا ټول حقوق کفارو ته هم حاصل وي. دین اسلام د ملکی حواله سره فیصله، د روزګار، د تعلیم، د حقوق او د صحت حواله سره د مسلمان غیر مسلم کی تفریق بالکل نه دی موجود، بلکې غیر مسلم ته دی حواله سره تحفظ زیات حاصل دی چې هغه غیر مسلم اقلیت ته او هغه حواله سره ناجایز رد عمل راپورته شي نو معاشره به بیا د انتشار سره مخامخ شي. نو لکه څنګه کدا عمل مسلمان کړی وي موږ دومره د رد عمل اظهار نه کوو، نو بیا دا عمل چې کوم پخپله د هغوی په مذهب کې هم حرام دی، یو عیسائی د هغه ارتکاب وکړل، نو بیا ټوله عیسائی برادری د عمل په نتیجه کې نشانه جوړول دا پخپله هم یو معقول انسان نشي منلی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې ترڅنګ د موږ ټولې نورې ونې د خبرونه تاسو د موږ په پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی شئ هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه بلې راپورته په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله نن د تخیل سیمې په دیګان سیمه کې شوې ده. د دوی په خبره دا برید نن سهار شاوخوا 10 بجې شوې ده. ویل کېږي وجل شوي مشکوک وسلوال بهرنیان دي خو پیژندګلوي لا نه ده شوې. نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال راکړي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په تازه میزایلي برید کې دوه وسلوال وژل شوې دي چې د تحصیل د تاخیل د ګانسیمه کې د وسلوالو پر موټر سایکل باندې شوې دي. ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې امریکایي بی پایلوټ الوتکو نن سهار خواوشه 10 بجې د میرانشاه بازار نه 13 کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل د ګانسیمه کې د وسلوالو یو موټر سایکل په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د استخباراتي ادارې چارواکي هم د برید پخلی کوي او وایي دوه وسلوال وژل شوي چې بهراني یادیږي خو تر دې دمه یې په جنګلو لا نه دی شوی چې د کم ځای سره تعلق لري. دوی دا هم وویل چې دغه وسلوال پر موټر سایکل باندې نه بلکې په یوه اسپا باندې سپاره وو چې د ډرون جازونو میزایلو په ضد کې رالل. په روانه میاشت کې د بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه اولنی برید دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 10 بجو پورې اوري. ورزو د یوې وړې د مینه پس یو بل راپور ته بس تاسو پام راګرځو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د ستره محکمې یا سپریم کورټ په خوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ د ورکوښو کسانو په اړه د پلټونو کمیشن ویلي د نورو کسانو د ورکېدو شکایتونه ورته ملو شوې دي. تیر ورځ په یو بیان کې د کمیشن وویل په تیرو دوو کلونو کې ورته له 350 نه زیاتو کسانو د ورکېدو شکایتونه ورکړل شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي دا شمېر اوس هم ډېر کم دی. د دوی په خبره لسو زرو نه زیات کسانو رکتی. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکی.
په پاکستان کې د بيدرک کسانو د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی حکومتي کمیسون ویلي دي چې په تیرو دوو کالو کې 800 او یو شپېته کسانو د بيدرک کېدو شکایت ترلاسه شوی دي. د سپریم کورټ پخوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ کې کارکونکو کمیسون لخوا 13 ورځ جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې د لومبۍ فروری 2011 کال نه تر 18 فروری 2014 کال پورې کمیسون ته 800 او یو شپېته کسانو د بيدرک کېدو شکایت ترلاسه شوی دي چې دا شاند بيدرک شوی کسانو د شکایتو شمېر 900 او 990 ورسیده. په بیان کې زیاته کړی شوې ده چې 900 او 990 شکایتو کې 300 او 80 کیسونو فیصله کړی شوې ده او د پاتو 600 او 21 کیسونو پلټنې روانې دي او د بيدرک کسانو پلټنو کې ورسره د استخباراتي ادارو مرسته هم ترلاسه دي. په پاکستان کې د بيدرک کسانو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشره امنا مسعود جنجوا د کمیسون دا بیان ردوي او وایي چې د بيدرک کسانو شمیره 900 او 990 نه بلکې د 800 څخه زیاته ده.
دا کمیشن چې څنګه جوړ شوی دی هغه هم انټیریر منیسټری نه لاندې جوړ شوی دی او حکومت لپاره ایجنسیو لا یا داسې ادارو لا ډیفند کوي. دا خو مظلومین لپاره خو نه دی. دا جمهوری حکومت دې لا دا پکارو چې د انصاف کول واړي، لیکن دا بالکل انصاف سره وایم چې نور مظلومان جوړ کوي او نور زمونږ قافله چې غټیږي بيدرکو کسانو زویم چې دا 10,000 نه لګ نه دی. دا
د بشري حقوقو لپاره کار کوون کی ایوی بل غیر سرکاری ادارے عورت فاؤنڈیشن یو چارواکه عاصم ملک وایي
نمبر اف کیسز انکریز، مطلب دا نه دی چې سچویشن از گیټینګ ورس. سچویشن دا دی چې داسې کیسونه زبران دي کیږي لګي زور کار پکې روان دي، په دغه حوالے سره شکار نه کیږي په داسې کیسونه مختند راتلې کنه. د سولوشن خداري چې په دغه کې عدلیه چې کم دی هغه یو پازیټیو کار کیږي لګي دا سکیورټی ایجنسی چې کم دی هغه دوی لایبل کړی دي چې د خلک پرزنټ ته تاسو مقدمه پوښلو لیجیسلیشن کم دی په دغه صورت کې وشول.
یاد دی چې تیر کال د بيدرک کسانو په حق له معلومات را جمع کولو لپاره د ملګرو ملتونو ورکینګ گروپ هم د پاکستان لسرزنی دوره کړی و او پاکستان حکومت او عدالتونو ته ویلي چې د بيدرک کسانو معاملہ دی په خشان هوار کړی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو په پاکستان کې یوازې دا نه چې په لاهور کې د عیسویانو په کورونو بریدونه کیږي او د دې ترڅنګ لکه څنګه تاسو په دې مخکې راپورټ کې واورېده چې لا درکه کسان دي او دغم د انساني د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. نړیوالې ادارې وایي چې په قبایلي سیمو کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر راپورونو ډېر اندېښمن دي. دغه ادارې وایي له دې سیمو دوی ته سم او کره معلومات نه ورکول کیږي. خبریالان وایي په قبایلي سیمو کې وسلوال او د امنیتي ادارو کسان دواړه د خلکو د حقونو تر خپو کولو لاندې کولو کې ککړ دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ګولیاز یو راپور برابر کړی. راځي چې بګړی وره.
په قبایلی سیمه کې د بدامنۍ او روان اړی ګړی لکبله د دغه ځایونو اوسیدونکو له ډېرو ستونزو کې یوه مسله د بشري حقوقو هم لري. په دې سیمو کې زیاتره خلک پر خپل حقوقو خبر نه دي او هم دغه وجه ده چې په دې ځایونو کې د بشري حقوقو نه سرغړونې معمول جوړ شوی دی. په دې رستو کې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو هم په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو په اړه په خپل رپورټونو کې پر روانو حالاتو اندېښنې ښودلې. په اسلام آباد کې د خصو د حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاؤنډیشن کارکونکي آصف ملک له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکي په آزادانه توګه کار نه شي کولای.
زموږ قبایل چې کوم دي د مشانه موږ دا وایو چې دا نو مینز لینډ دی، مطلب چې دا ده چې خلکو رسیدګي ډېره په مشکله او ډېر په ګرانه کېږي او دا حالیا واقعیت چې تاسو کوم ولیدل داسې هغه خلک چې د انساني حقوقو لپاره او د ښځو د حقوقو لپاره کار کولو چې یو ضرورتي فرصت دی
داسې
ملک په وینا قبایلی سیمونه د بشری حقوقو په اړه سم رپورټینګ نه کیږي. دوی د پاکستان پنجاب صوبې فیصل آباد ښار کې د بشری حقوقو یو رپورټ حواله ورکړي چې دا ښار د هیواد مانچستر په توګه یادیږي. په دې ځای کې د بشری حقوقو نه د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکول کیږي او د دې ځای حالت په دې برخه کې ډیر خراب دی. نو د دین اندازه کیږي چې په قبایلی سیمو کې به د بشری حقوقو حالت څه وي. د قبایلی سیمو نه د رپورټینګ په اړه مو په پیښور کې د انګریزي ژبې هیرالډ مجلې خبریال غلام دستگیر نه وپوښتل چې آیا څه وجه ده د بشری حقوقو نه د سرغړونو رپورټونه نه ورکول کیږي. نو نوموړی وای
کم خبرونه مل ترازی یا به د فوجي ترجمان لاړه خرازی او یا به دغه ناراضي وسلوالو د ترجمان لاړه خ آزادانه تور باندې الته هیڅ څوک هم نشیتلی. مثال په تور تاسو به سم کتلی چې سورځي پهله زمنګ یو خبريار الته مړکړې شو. وجه دغه د اوبل دادې چې د ډیرو کم جرنالستانو اغلته رسایشته په داسې علاقو کې ډیر زیات صحافیان چې دي په سیټل ایریاز نه رپورټینګ کوي لګیا دي. نو یو سړی چې پاغه ځای کې موجود نه وینو په سترنګ رپورټینګ کوي.
د غلام دسګیر په خبره په قبایلی سیمو کې خبریالان له مرګ ویرې سره مخامخ دي او په دغه سیمو کې په جګړه کې اخته دواړو خواونه د بشری حقوقو خلاف ورزي کوي. دې زیاتوي
او دواړه نه غواړي چې دا شیزونه د راپورته شي او عوام ته د دنیا ته د پته ولګي ولې چې هغه د پر د بدنامه باعث جوړي کې دا شیزونه.
خو په خبر کې یو غیر سرکاري اداري کارکون کې مهرین له مشال ډوسر په خبرو کې وایي چې د قبایلی سیمو نه په لکونو خلک کډه شوي دي او نشي کولای چې له خپل سیمو حالات څخه خبر شي.
مونږ ته کوم خبرونه راځي یا مونږ د ریډیو دي یا مطلب په کمپونه کې چې یو نیم چې ته بهر څوک مزدورې له وخت سره چاره واوري یا دا چې تاسو په خبر ته مزدورې راشي نو خان ته وشي چار کړم نو الته کې چې ته ناواوري یا ریډیو یا اخبار باندې څوک لګ دې په لیک باندې کوي خو یو نه بل نه بل نه مونږ ته مونږ ته خبر راځي چې الته کې څنګه حالات دي. دا چې وایي چې لکه حالات هغه شان ته خنډ لري مخکې
دا بشري حقوقو کارکونکو مهرین زیاتوي چې مقامی ادارې په قبایلی سیمو کې کارونه کوي خو بهرنۍ مرستندوی ادارې نشي کولی چې په دغه سیمو کې کارونه وکړي.
بار خو ته ګوري چې کوم زمون خلک چې پښتانه مونږ خلک مونږ ته پته راځي راغلي خلکو په کوم کلچر نوم دي او دا شی زونه دي مونږ هغه خلکو مونږ هغه مونږ ته هغه ځکو کې مثلا او بل دا خبره انګریزان شي یا داسې انټرنیشنل اورګنایزیشن شي یا یو ان ای ته لګړې د خپل لکه ډیپارټمنټ سی ای وته چې دی لا کوته بلې نه ده.
دا کارپوهانو او د بشری حقوقو کارکونکو بیا بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې خبريالانو او بشری حقوقو ادارو ته تحفظ ورکړ شي چې دغه سیمو څخه سم حالاتونه نړۍ خبره شي او د حکومتي عملداري پر ځای کول لپاره ګامونه پورته کړل شي.
وروډونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو افغانستان ته. افغان حکومت وایي پروانه ونې کې به باګرام زندان په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل شي. ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی و خو د ځینو دلایلو له کبله دا کارونه شو. په دې نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
وروسته لاغه چې د شنبه په ورځ افغان لوري ته د باګرام ته زندان بشپړه سپارنه وزندې د وس افغان چارواکي وایي د رواني ونې په وګدو کې به د باګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. دا ولسمشر کرزی د وایندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د سواکونو امریکایي کمانډان جنرال جوزف ډانفورد د خالد ورځ په مخام خپلو کې موافقه وکړه چې د باګرام زندان چارې به د رواني ونې په وګدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي. ټاکل شوی چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي افغان چارواکو په دې اړه جوړیدونکو مراسمو ته خبري اعلان هم ورغوښتي او نور چمتووالی هم نیولې و خو په روسي شي به کې ویل شول چې د زندان سپارنې مراسم لغوه شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس امریکایي چارواکو له خولې ویلي د زندان سپارنې مراسم ځکه لغوه شول چې دوی له افغان لوري سره په دې اړه توافق نهایي کړی نه و. دا شانس وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان چې میګریبل ورته په یو ایمیل کې ویلي چې موږ افغان لوري ته د باګرام د زندان د سپارنې پر جزئیاتو د افغان لوري سره کارته دوام ورکو او د امریکا متحده ایالات د دې زندان او افغان زندانیانو بشپړ سپارنې ته ژمن دي. ګریبل زیاته کړې چې بشپړ توافق ته ورسېدو نو د زندان سپارنې پروسه به ترسره شي. د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی د دفتر په خبر پاڼه کې د دې ځند د علت پاړه ویل شوی چې د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شو چې د بشپړ انتقال لپاره تخنیکی او حقوقي مسلو په ګډون یو شمیر پاتې جزئیات هوار شي. که څه هم د ولسمشر کرزی د ویندوی له دفتر څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې په دې برخه کې د اختلافي مسلو د څرنګوالي پاړه ډیر جزئیات ندي ورکړل شوی خو ویل شوی دی چې په دې کې د افغانستان د ملي حاکمیت د بشپړ عملی کېدل او د توقيف د تخنیکی او حقوقي اړخونو موضوعات شامل دي. خبر پانه زیاتوی ولسمشر کرزی له جنرال ډانفورد سره په لیدنه کې د رواني ونې په وګدو کې د باګرام د زندان په ور سپارلو او د افغانستان د ملي حاکمیت پر ترنابي ټینګار وکړ. خبر پاڼه په افغانستان کې د ناتو د کمانډان جنرال جوزف ډانفورد له خولې وایي چې د دې موضوع د حقوقي اړخ په شمول به په دې برخه کې پر ټولو جزئیاتو د افغان لوري سره کار وکړي، څو په همدې ونې کې د باګرام زندان په بشپړه توګه افغان لوري ته د سپارنې لپاره چمتو شي. تمه ده چې دا مسله به د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ترمنځ هم په لیدنه کې وڅېړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې په پښتون وطن کې درې نیمه بجې کې دونکو دي ورزو شاهین منیری ته چې د خبرونو لنډیستی وورو.
مهم خبرونه د پنجاب په لاهور کې پروند د توهین رسالت په تور مظاهره چانو د عیسایانو یو سل پنځوس کورونا سیزلی دي. د پولیسو چارواکي ملتان خان ویلي چې شاوخوا درې زره مظاهره چانو د تشدد نه ډکې مظاهرې وکړې او جوزف کالونی کې د عیسایانو ودانیو ته اور ولګاو. د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې په یو بمی چودنه کې یو ماشوم مړ او نور دوه کسان جوبل شوي دي. د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی مشال جوړو ته ویلي نن غرمه د لنډی کوتل تحصیل په اشرف خیلو کلی کې د یو جماعت مخې ته بمی چودنه وشوه چې په نتیجه کې یو دولس کلن ماشوم مړ شو او نور دوه کسان جوبل دي. په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. له سیمې د مشال لیډو خبریال وایي پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې د تخیل تحصیل په دیګان سیمه کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کوي. هیګل یو ورځ وروسته له دې له ولسمشر کرزي سره ګوري چې په کابل کې یو ځوان وژل کې برید نه تنه ووژل. په افغانستان کې د امریکا د سر لاندې د باګرام زندان چارې افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوی دي. اوس افغان چارواکي وایي د رواني ونې په اوږدو کې به باګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. دا وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو شاویز د جانشین ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. او ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړي چې د دې سازمان یو شمېر سلساتي چې رغمل شوی له شام څخه اردن ته اوختی دي. دغه یویش سلساتو سلور ورځې د شام د یغانو په بند کې تیر کړي.
اردنکو خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. او اوس د اوس ورزو د مشال مراکیتا ونی د خبرونه ده. او زمون همکار خالد خان د لیکوال همایون همدرد سره دا مرکه کړې ده. مرادی چې وورو چې همایون همدرد د خپل ژوند د اړخونو نه څنګه پر دی وچته.
ګران اوردونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې د پښتو ژبې نوموړی شاعر ډرامه نگار لیکوال همایون همدرد صاحب ملمد دي. د دین آباد د دې جن په حق لا د دې ادب کیسو خدمات دي او بیا د دې خیالات باندې خبرې کوي. همدرد صاحب په خپل پروګرام کې د هر کلی وای او خره اغلاس ته قدم راځوي چې تاسو د پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري او تاسو د زیږیدنې
ډیره مننه. زما تعلق د خیش کې نومتلی سره دی. خیش کې د نوخار او چارسدې په مین زمانه کې یو کلی دی او د تاریخي کلی دی. د کابل سیند په غاړه پروت دی. د دغه سیمې سره زما تعلق دی او په دغه خیش کو کلی کې زه په کال 1988 کې زیږیدلی یم. د داجی نامه مې مشال خان و. هم په دغه کلی کې ما تر لسمه پورې تعلیمي سلسله سرته رسولې ده او داینه بعد نور تعلیم چې کوم دی هغه ما په پرایویټ توګه تر ایم ای او تر دا واسه زه د پی ایچ ڈی سکالر یم. هغه سلسله د تعلیم را روانه ده او هم په دغه دوران کې چې لازم پرایمری درجه کې وم چې د شعر او شاعرۍ یا د دغه ادب سره د ما ذوق او شوق او دلچسپي.
بالکل په دې خبرې کوم مهند همدر صاحب تاسو چې تاسو خپل زده کړې چې دي د لسم پورې د کړې دي بیا نور زده کړې تاسو پرایویټ اوکي مطلب تاسو نور ریګولر تعلیم نشو کولې حالات داسې.
خالد خان صاحب شوق خو لکه د تعلیم سره د ابتدا نه وو او الحمدلله ستري. بس حالات داسې وو چې تر لسمه پورې ما تعلیم وکړو نو زه کله مې چې زه دغه کامرس کالج ته ځم بیا دویم دغه مې دا و چې یاره زه چې ته هسپتال کې دا چې کوم ډسپینسنګ کورس کوي دغه ډسپینسران چې کوم دي یا دغه پریکټیشنر چې کوم دي یو سوچ مې دغه طرف ته وو. د دواړو خبرو زه په چا خبره په دوجاله کې پاتې کوم. په دغه دوران کې د پی ټی سي چې وس وته پی ایس ٹی کوي د دې داخلي کیدون کې کی بس رور مې ولګې د مشر رور مې شمشیر هم د سکول استاد دی ناغوي خو خینه ده چې په دای کې در داخله وکم هغه اوس وو هغه زما داخله اوس او بس بیا د تعلیم سلسله په دغه ځای منقطع شو هغه باقی د تعلیم سلسله چې کوم هغه ټریننګ مو کو په داین هغه دوران کې کله زما دغه ټریننګ سلسله ختم شو نو زه د پورتو ډیکشنری چې کوم پروجیکټ وو کلندر مومند له لو بخي هغه دغه ډایریکټر وو نو هغه سره مشوره وکړه چې زه خو فارغ شوم زمونږ د پی ټی سی ټریننګ سلسله چې واغه ختم شوه نو زه سو کوم هغه چې بس د سبا نه راځه موږ سره په پورتو ډیکشنری کې کار کوو دغه خدمت تر سره کوم نو یو سلور می استما په پورتو ډیکشنری پروجیکټ کې دا غوي د سوري لاندې کار وکړو چې څه خدمت را نه کړي شو او یو وظیفه مو تر سره کړه دغه نه بعد بیا زما د پی ټی سی چې کوم هغه
تاسو د سکول استاد شو رحمان صاحب تاسو وی چې تاسو د زیږنی کال وش پیتم دی نو په دومره لږ عمر کې تاسو مطلب ریوان خبر هم کو تاسو کتابونه هم لیکلي دي تاسو سیړنه هم کړې دي تاسو ډرامې هم لیکلي دي او نن سبا تاسو د پی ایچ ڈی هم کوي نو څنګه دا دومره ډیر کار په دومره لږ عمر کې
شاعری چې کومه ده خدای الله تعالی ورکړه دا خو نه ده انسان په عقل نه په علم ده نه په کسب ده نه په زده کړه او د الله تعالی نه ډیر زیات شکر گزار یم چې سو خدا ما شوکو د لیون توپ تر هدا او داغي محرک سو زمونږ دین نزدې دوست اورور حسن صاحب دا وخت موږ سره لاسم دی د دې نکه بلکې د دې نه زمونږ ټول نکه بابا یې خوښ کې چې موږ ته وایي رسن اخون بابا نو هغه یو د خپل دور یو ډیر عظیم لوی ولسی شاعر اخون بابا مشهور وو نو داغي کلام چې زمونږ د کلی برکت سوستاس باندې په خوږ आवाज په جماعتونو کې یاد د روزي په میاش کې چې ختم القرآن وو داغه بوي نو هغه نتونه یاد داغي هغه اخلاقی شاعری چې کومه د پند او نصیحت وو نه وړي په خوږ आवाज وین داغه بز ډیر زیات متاثر کوم زما غ زوک چې کوم دی هغه بوي رول ارزي ته زما
دنه چې کوم به شعر مو یا سې تومره عمر مو
بالکل مې یاسې بالکل مې یاسې دغه وخت کې زه پګوم جماعت کومه او دغه زوق شاعرانه زوق حسین اسد دغه نو یو شپه شعر مې بس ذهن تراغو چې نن مې وکړلو دنیا ته یو نظر سوچ مې وکړو راته پیښه نه خطر دا اوس د وخت کې غضب لکه دغه یو میانه شعر دی بس هغه ردیف او کافیه ما دا څو غلې چې یو کړو کوم دغه شعر او دغه شعر بنیاد چې زه ډیر زیات خوشاله شم دغه ما یو غزل په شکل کې ما پورا کو او دا نه پس زول کې ما به روزانه یو مشق به میوم کولو سمې شوق او سمې هغه مشق سلسله جاری ساتله نو یو سپارس کاپیان وته وایي چې هغه ما ټکی کړی وي او چې اوم وطن تر رسیدم الحمدلله هغه شاعری دغه چې کومه دونه راته اندازه لګیده چې سنا سو هغه خرپوس یا پاپولی ما قدم مې اغشته دي او بل خوشکسمتی زما دا هم و چې په دغه دوران کې زما د سکول ډیر عظیم شاعرانو عظیم لیکوال او عظیم استادان چې یو فرهاد محمد غریب ترین صاحب دی او بل ډاکټر پرویز منظور خویش کی
همدر صاحب بالکل دغه استادان مو په کوم سکول کې چې تاسو سبق ویلې دی په سکول کې مام زده کړی دی
بیشک
تاسو د باز مهدب کې بیا یو شعر ویلې او په اتم جمعه کې غالبا وی هغه شعر ما ته اوس یاد شي چې زه په کوم امید همدر ده
د جنت تند سړک لم راته وخت او د ساتلې دوزخونه تګي تګي او حقیقت دا چې زما کوم کلاس میټ دی یا دغه دوران کې چې کوم په سکول کې ناغي چې ما سره ملو شي وسمه نو لمبه ما ته دا شعر وای نو دا دغه وخت هغه زما شاعری و چې هغه پاتم کې ما تاسو وای چې زه په کوم امید همدر ده د جنت تند سړک لم راته وخت او د ساتلې دوزخونه تګي تګي
همدر سه کتاب مړمبه کل رالو د شعر تاسو خبره کوي تاسو شعری مجموعه کل
جی مړمبه زما چې کوم تبازاد مجموعه د شاعری اخو په کال 1990 کې راغله خو د دین وړاندې زمونږ د پښتو ادبي ټولنې خوښه کی د سوري لاندې زمونږ یو د تذکره د شاعرانو پرویز منظور صاحب ترتیب کړی و د ادبي شعرې په نوم هغه په نهم جماعت کې مچا یو زما یو لس غزل یا نظمونه او د سره د پیژندګلو د نور شاعرانو سره زما هم پای کې چاپ شوی دغه وخت زه په نهم جماعت کې وم او بیا په کال 1990 کې زما ډومبه د شاعرې مجموعه سپیلنی چاپ شو او دا وی ګټ اپ کته سو زته هم نو صدا سه نو هغه چې څنګه مارکیټ ته ورسېد او بیا دوباره ماته پوسټ کول زما کتاب په مارکیټ کې نو او هغه خلکو لاس په لاس هغه غشته وو او دا غي فیدبیک چې ماته را ورسېد او چې زما شاعری خلکو خوخه کالان کې ما نه میزان څه دونه غنډ نه خپل شاعری ماته دونه خخ کاری دا خو شاعران او دیبانو
کتابونه عمره
د پسې دیم کتاب چې کوم زماده شاعر او هغه د ګلګون په نوم وو په کال 1990 کې چاپ شوی وو او دغه سه بل د شاعرې مجموعه چې کوم هغه په کال 2011 کې د چینه په نوم هغه چاپ شوی دی. نو دا خو د شاعرې مجموعه دی تبازاد.
همدر صاحب د شعر نه علاوه په نثر کې مو کار کړی؟
جی ولې نه، په ژباړه کې یا په ترجمه کې مې د سحر لودیانوی د شاعرې برخه ترجمه کړې ده، د احمد فراز مې کړې ده، ټیګور مې کړې ده، او د فیض احمد فیض نقش فریادی کتاب ما چې د شاعرې لومړی مجموعه ده دا ما منظومه ترجمه کړې ده، او زما په خیال چې پښتو کې دا په اول ځل دغه کوشش ما کړې ده. د نثر خبره تاسو وکړه، نو په نثر کې زما تحقیق هم دی، تنقید هم دی، او بیا تخلیقي نثر چې کوم دی. په تحقیق کې زما د پښتو ادب کې مغلواله دا یو ریسرچ پیپر دی چاپ شوی دی. دغه یو بل کتاب دی د خوشحال خټک تنقیدی شعور او هنر د شعر او موسیقي، نو دغه یو تحقیقي کتاب وو چې ویل شي هغه چاپ دی. دغه د مرکزي پښتو ادبي جرګې نوخار دغه رودادونه دي چې کوم وخت کې زه دغه مشر سکتر ما او هغه رودادونه دي، زبیر اسرت ډاکټر زبیر اسرت سره ملګری دي، نو هغه یو ما چې کوم رودادونه لیکلي دي هغه په کتابي شکل کې د رودادونه ټایټل سره چاپ شوی دی. په تخلیقي نثر کې ما افسانه هم لیکلې ده، تکل می هم لیکلی دی، خاکی می هم لیکلی دی، او ڈرامی چیزی نو ڈرامی خو می لیکلی دی. او
تاسو ور ڈرامی خبر پتا سو د فیض فیض احمد فیض خبر او کا د فیض احمد فیض شاعری ډیره ګران غنل شي سم محسوسول چې دغه تاسو په پښتو کې منظومه ترجمه کوله د غجواړه مکوله ډیر ګران کارنو یا د ټیګور تاسو وي
زمون په شاعرانو کې چې نو فیض احمد فیض شاعری ډیر ګران شاعر دی حقیقت دی. خو هغه دغه په شاعری کې زما دلچسپي وجه سو اول ما دغه شاعری ترجمه کړ، نو داغه فکر چې کوم دی داغه فن او فکر داغه فن کې دا کمال دی چې هغه کوم د جون په حق لږه کوم نظریه ده یا کوم یو سوچ دی، نو هغه ډېره زیاته ژوره ده، ډېره وسیع ده، او حقیقت ده چې دا په شاعرۍ پوهېدل ډېره ګرانه ده. اوس هم زه دا وایم چې زه په شاعرۍ پوره نه پوهېږم، خو دا داسې وګڼې چې دا د دې ما سو سو پیرې دا مطالعه کړې ده، د بیل بیل لفظ او داغې دغه ته ما د رسېدو یا د رسایې کوشش کړې دی. پای کې ما د نور کتابونو حوالې دا دغه د شاعرۍ باندې کوم بحث شوی دی، دغه فکر باندې کوم بحث شوی دی، نو هغه ما د نظر لاندې ساتلی دی، بیا دغه لفظ او معنی ته د رسېدو کوشش ما کړې دی، او دا مې هم کړې دی چې داغه کوم د شاعرۍ کوم چوکاټ دی یا کوم فارمیټ دی یا کوم انداز دی هغه ما دا کړې نه دی، بدل کړې مینه دی. ما که پښتو ته راړولې دي، نو ما وی چې داغه د شاعر چې کوم داغه سوچ دی یا داغه کوم خیال دی، تخیل دی یا کومه معنی ده داغه په شاعرۍ کې چې هغه زه زخمی نه کوم، او داغه د لفظونو داغه کوم چوکاټ دی چې هغې ته زه زمانه نقصان ونه رسي، نو هو به هو ما هغه نظر کې ساتلی دی. خو لفظي ترجمه مې نه ده کړې، محاوراتي ترجمه مې کړې ده، او یو کوشش مې کړی دی کېدی شي چې ډېرې نیمګړتیاګانې وي.
نه پوهېدو خبره کوي د فیض احمد فیض په پښتو شاعرانو کې داسې داغه په رنګ داغه د خیالاتو داغه په شان چې تاسو خبرو کړه داغه شان شاعري کړي داسې تاسو په نظر
ډېر دي؟ ډېر دي، خیر خان صاحب او ډېر لوی نمونه دي. پای کې اجمل خټک دی، قلندر مومند دی، ډېر لوی عظیم شاعر او مطلب چې هغه د فکر او د فن په لحاظ زما په خیال مطلب چې دا داسې دي موږ سره چې هغه د فیض احمد فیض همسنگ هم، او داغه د فکر او د فن هغه لاره کې چې داغه سره اوګه پوګه مطلب چې تلونکي دي. او سیف الرحمن سلیم ډېر ښه شاعر وو، د غزل شاعر بنیادی، خو هغه چې کوم سوچ دی او هغه کوم فکر دی، نو د فیض احمد فیض او د دې قسمه شاعرانو دغه کول شي. دغه سلیم مراد صاحب د پژوندو شاعرانو کې، نو هغه هم یو ډېر ښه طریقې پسند شاعر دی.
تاسو د شعرونو خبره کوئ، تاسو ژباړې کړې دي، تاسو څېړنه کړې ده، تاسو خپل خبرو کوئ چې تاسو په چاربیته باندې د پښتو دا ډېر یو لوی صنف او سوخ کې چاربیته په هر اجره کې په هر محفل کې ودا کېدی. د چاربیته شاعران کم نشو لکه سو وجه کې دي چې چاربیته خو ډېر خلکو به خوخولو ولسی دغه
رښتیا خبره ده. خالد خان صاحب چې زمونږ په ولسی شاعرۍ کې یا دغه په اصناف کې کم دي کنه، لومبي خو ټپه ده، او په ټپې پسې چې دویم نمبر صنف کم راځي نو هغه چاربیته ده. لکه موږ چې ټپې چاربیته چې عام خبره کوي کنه که ټپې چاربیته، نو چاربیته زمونږ د شاعرۍ یو داسې برخه ده چې یوازې یو صنف په لحاظ نه، بلکې هغه په زمو په دغه شاعرۍ کې زمونږ د پښتو او د پښتنو یو تاریخ پروت دی. بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ ترین افته شاعرانو خدای طرف ته کمه توجه کړې ده، سیوا د یو سونه چې په هغې کې قلندر مومند نوم که زه واخلم هغه یو اړومبی نوم راځي. د هغوی والد صاحب سیف الرحمان ډېر ښه د چاربیت شاعر و، او بیا قلندر مومند چې په سباون کې کومې چاربیتې لیکلي هغه فني چاربیتې دي. د فن په لحاظ چې هغه یو زما په خیال یو ډېره کامیابه تجربه ده. الن کې زمونږ ولسي شاعرانو نه دغه توقع کېدی شو چې هغې تجربې کړې دي. زمونږ امیر حسن بابا الله دې بخښي، هغې په هغه شاعرۍ کې چاربیت شاعرۍ کې هغه کم تنوع دی. نو قلندر مومند په هغه تعلیم یافته شاعرانو کې چې دی هغه ډېرې ښې چاربیتې لیکلي دي، شعوري کوشش یې کړی دی او ښې کړی دی. دغسې زمونږ اوس هم د چاربیت شاعران شته، خو چونکې دا د ولسي اصنافو سره تعلق لري، زمونږ چې کوم ولسي شاعرانو یا کوم ښه ولسي شاعرانو نه هغې ډېرې ښې چاربیتې لیکلي دي. په هغې کې زمونږ د نږدې نزو چې کوم دی عبدالله استاذ ډېر ښه د چاربیتې ښه چاربیتې شاعر و، عبدالواحد ټیکهدار و. خو زمونږ په تاریخ کې چاربیتې تاریخ هم ډېر زوړ دی، بلکې زه دایم چې چاري ټپه پیدا شوې ده که نه، چاربیتې سره هم څنګ په څنګ پیدا شوې ده. هغه بله خبره ده، یا د مونږ بدمرغي ده چې هغه مونږ محفوظ ونه ساتلی شوه. او وجه دا هم ده ځکه چې ټپه ډېره مختصره وي، هغه خو سړي ته یادېږي چاربیتې چې دي نو هغه به ډېرو کمو خلکو ته یادې دي. نو زمونږ چاربیتې تاریخ یا چې کوم زما هغه ریسرچ دی یا ما کوم تحقیق کړی دی دغه سلسله کې، نو زمونږ د پښتو چاربیتې ړومبی شاعر چې کوم دی هغه فداګل پیډیا بابا دی، چې هغه د شپاړسمه عیسوی کې هغه تیر شوی دی، د اورنګزیب د زمانې شاعر و. او هغه په خپله چاربیته کې هغه د اورنګزیب ذکر هم کړی دی. نو هغه ړومبی شاعر و، او تر اوسه پورې چې کوم مونږ ړومبی شاعر ګڼلو د پښتنو د تاریخ په رڼا کې، یا د قاضي عطا الله د پښتنو تاریخ چې کوم دی هغه رانقل کړی دی، یا عبدالحلیم اثر افغاني، نو هغه مونږ دغه مویز یوسفزی یا مویزی نومې شاعر چې کوم هغه په 1923 کې کوم هغه د نوخار کې د ترکو غزا چې کومه شوې وه، په هغې کې هغه شریک هم و. نو په هغې هغه یو چاربیته ویلې وه، نو دغه چاربیته ړومبی ګڼلی شوه. خو دغسې بیا کوم تحقیق ما وکړو، نو هغه د اورنګزیب د زمانې، د مغولو د زمانې دغه ړومبی شاعر دغه ما معلوم کړی شو. دا حرف اخر نه دی، زمونږ د چاربیتې تاریخ چې دی د دې نه هم زوړ دی. مونږ ما تاسو د ټپې خبره وکړه چې ټپه مونږ سره شته، چاربیته به خامخا وي، ځکه چې مونږ سره ولسي شاعران په هر د شعرو نه چې مونږ پښتو ویلې ده، نه مونږ سره ټپه ویلې ده، چې ټپه مو ویلې ده نو سره مونږ چاربیته هم ویلې ده. او هغه بله خبره چې محفوظ نه ده پاتې شوي،
اوس څوک وایي چاربیته لیکي، چاربیته مطلب چاربیته شاعران شته؟
بالکل شته دی. زمونږ په نوخار پیرپی کلی کې میا محمد زمان چې دی دا وخت هغه شکر دی ژوندی دی، او ډېر ښه چاربیته لیکي. دغسې محمد نثار او هم دغه کلی دی، او ډېر ښه چاربیته ویونکی دی، زلمی دی. او زه وینم اوس هم لکه دغه یو شعوري کوشش هم روان دی، او خوشقسمتی نه زمونږ یا مشال ریډیو یا دغسې نور چې کوم زمونږ چینل دی، یا د ریډیو دغه دی ډیو ریډیو دی، هغې خو یو پوره سلسله چلولې وه. او هغې کې یو شپږم میاشتې ما هم هغه د سرداري ټکر سره هغه خبرې روانې وې، همدغسې به ناست وو. نو هغې کې ما نه په زما ریسرچ کې که نیمګړتیا پاتې شوې، نو ما ته ډېر دغه انکشافات وشو چې زمونږ په ګرده پښتونخوا کې کوزه او بره کې د چاربیتې ډېر شاعران دي، په سوونو په زرګونو شاعران دي، چې هغې کې مت چې زمونږ هغه مستشرکینو هم ډېر کار کړی دی، جین ډارن سټیټ چې د پښتونخوا د شعر.
بالکل همدر صاحب خبره وکړي تاسو په ډرامه به خبرې وکړو، لومبی ډرامه کله لیکل؟ او
لومبی ډرامه که تاسو زه ویم چې ما په اتم جماعت کې لیکلې ده، نو دروغ به نه وي. څنګه مې شاعري، بلکې د شاعرۍ نه دوه کاله پس ما نثر ولیکل، او په نثر کې ما ډرامه ولیکله. هغه بله خبره ده چې هغه ډرامه ما ریډیو ته یا ټي وي ته ونه رسولې شوه، یا ما سره دغه نه وه، یا نه پوهېدم. خو لومبی ډرامه په اتم کې ما لیکلې وه، او د پاکستان ټلویزیون نه چې زما کومه لومبی ډرامه نشر شوې ده، هغه په کال 1998 کې هغه د مشالونه ټایټل سره هغه نشر شوی وه. او د هغې نه پس هغه زما د ډرامې هغه د لیک هغه سلسله روانه ده تر دا وخته.
کومې داسې ډرامې دي چې اورېدونکي بالکل هغه د ډرامو نومونه هغې ته تاسو یاد کړي، او هغې په ذهن کې راځي چې بالکل دا هغه همایون همدرد دي چې هغه ډرامې دي؟
چې هغې کې سلسله وارې ډرامې زما هم دي، او هغه انفرادي چې کومې ما لیکلي دي هغه هم دي. په هغې کې پر هر زما یو داسې ډرامه وه په سلسله وار ډرامو کې، یا په هغې کې یو کردار و چې هغه بنجاري و، چې زه د بنجاري نوم واخلم له سمدستي ماته چې هغې ته هغه ټوله کیسه او هغه ډرامه را یاده شي. دا یو سلسله وار ډرامه وه پر هر ټایټل سره. دغه سي تش لاسونه چې هغه سو سو زلي هغه ریپیټ شوی دا او خلکو خو کړی دا ما تزغه دا داسې ډرامې وي چې مته چې هغه خلکو زیاته خو کړی دغه سي جان جان کباړی د ما ډرامې یو کردار او د بے وزله ټایټل سره هغه سیریل دما چلیدل نو دا ډېر زیات خوښ شي وو سودم تشین دی وسم چې چتن دغه زنم واخلم نو خلک وایي چې هغه تاسو ته کلی دا او پدې ډرامو کې څه کوم ما ذکر کینو خوشبختی نه پدې ما وډونه هم غشتي دي چې د پی ټی وی نه درې وډونه دي او دغه یو پرایویټ چینل چې انټي خبر وته وي پای کې هغه د ډرامو مقابلې وي او کې ما ایوارډ ګټل دي دا وخت هم د ډرامې د ما رواني سلسله والی چې هغه یو دیوالونه ده بل ملاله په نوم باندې هغه چلیږي یو پرایویټ چینل نه او خلک خوخي
اندر صاحب تاسو په اوسنی وخت بڑا شو تاسو په یو کالج کې اسسټنټ پروفیسر یې
جی
دغه مقام ته تاسو څنګه ورسېده
خالد خان صاحب تاسو د همت خبرو کنو خوشحال خان خټک وی چې همت کا په اخلاص زه ځامن یم که کامران په خپل مراد نشي سړی نو زه خپل دغه فرض دی کې شاید زما مهنت او همت کم وی زما د مور او پلار الله دې بخي دغه دعاګانې پکې شاملې دي او د الله تعالی خصوصي فضل او احسان نه پما او بیا د خپل مشرانو دعاګانې هم وی کوشش میکړی دی او بل دلچسپ خبره ده چې زه شروع نه زما د شوق او که دا یو جذبه و چې زه دې استاد وي هغه د پرایمري سکول استاد و نو الحمدلله زه ډېر زیات مطمئن وم او بیا مې دا مونږ الله نه غوښتل چې رک الله تعالی دا زما د درس او تدریس هغه چې زه په کالج کې استاد و نو څومره بخوا نو یو کوشش مې کړی دی او هغه یو جذبه م و یو کوشش م و یو همت م و الله تعالی په هغه کې زه کامیاب کړم الحمدلله دا وخت زه په ګورنمنت خیر آباد کالج مردان کې اسسټنټ پروفیسر مې د پښتو استاد ما او خوشاله چې زما مشغله هم ده زما وظیفه هم ده زما پیشه هم ده زما رزق ده پکې او د پښتو خدمت هم دی ټول خبرې ده الله تعالی مال چې ما څه غوښتي وغه الله تعالی را ته راکړي دي او پر د وخت نه مخکې راکړي دا به مو ډېر زیات ده الله تعالی نه شکر گزار یم
بالکل هم ده خبره ما غوښتل چې را تاسو په دغه زیات را رسیدلې خامخا کم کړهونه به زمونږ د کلو داسې دغه چې غریبان وي څه مطلب دغه دکلو کې دغه مقام رسیدو کې ساسو خپل هغه غریبي وځوي ما هغه خو پکې خړ نو
یار بلکې زم کدار نه ویو خو د اکه بروهي دغه مات را دي هغه چې کوم شاعران دی باندې کنه نو کوم خو ادب د دین غواړو چې موږ د دین هر نه هر ته خو سختو تکلیفونه ته واسو دی په بدل کې ودی موږ ته خا ادب راک او کلندر مومن به خبره کول شي کوم خلکو باندې سونه سختې تکلیفونه تیر شوی دي نو هغه الله تعالی خو مقام ورکړی دی خو مقام باندې پیسې شوی دی هغه ماته ډیر مثالونه مړه کړی دي بلکې تاسو خپل لوستي وي چې زمونږ مکسنګور کې چې کوم د روسي او ډیر عظیم لیکوال او ناول نګارو هغه په پاپتو پاپتو نه هری تیر کړی دی نو همدا سه خلک کلندر مومند وي چې ما په پاپتو پاپتو نه هری تیر کړی دی او هغه مخکار دی دا کلندر مومند یو نوم دی پښتو ادب کې په افسانه کې په تنقید کې نو همدا سه خلک چې هغه الله تعالی دا کړی نو دا خو بلکې هغه خنسوی نه دی هغه ماته یو تحریک را کړی دی یو جذبه را پیدا کړی دا رښتیا ده ته ما چې د سکول په دوران کې چې دین ما دی اړه کړی دی او د سکول کتابونه او جامع چې کم دین هغه ما پاغه ته دی اړه یا د مزدوري کې ما پوره کړی دی نو زه په هر کوم زه مته چې تکلیف ما تیر کړی دی الله تعالی دا یې واره ته عمره کا بیا که زه په سکول کې استاد هم درسم جماعت نه پس ما نو خپل نوکری مې کولا سکول کې استاد مې کولا وسره وسره مې خپل پرایویټ توګه باندې د تعلیمي سلسله جاری ساتله او اف بی اے او ایم اے او بی اډ او دا چې پی ایچ ڈی زما روانه ده ریسرچ سکالر یم نو
همدر سے خپل هم ځواني او ډیر ماشومان تاسو خبرو کا دغه لیکونه مو شروع کړی دغه شعر مو دا کړی پښتون زلمی ته څه پیغام ورکوي چې په در دې خوري او دې کام څنګه خدمت وکړي
خالد خان صاحب زمونږ په ظلمی کول باندې زه دا وایم کنه چې ټول نه زیات زمواري زمونږ په ظلمی کول باندې پروزي زمونږ د کام زمونږ د وطن زمونږ د خورې چې کومې زمواري دي او کومې فرضې دي نو هغه ظلمی کول به دی په خپل ګو باندې وړي زمونږ د مشرانو نه یا زمونږ د ماشومانو نه دغه امید نشو کولای ځکه که مشران دي نو هغه یو وخت تیر کړی دی او خپل کار کړی دی ظلمی او داسې چې هغه یو ژوندی او تازه وینه لري یو جذبه لري یو همت لري او هغه ډېر سکول شي هغه چې خبره چې په غر کې هم لارستی شي خو زما پښتنو زلموت دا درخواست دی چې د خپل دغه کوم ذهانت دی دغه قابلیت دی دغه ټیلنټ دی دغه کوم صلاحیت دی چې هغه په مثبت لارو باندې هغه لاړ شي په مثبت کارونو لپاره مقصدی کارونو لپاره د کام د خیرازی لپاره د کام د ترقی او د ملک د آبادی لپاره هغه دای چې اول تعلیم دی چې زمونږ زلمی تعلیم حاصل کړي او هغه تعلیم چې دغه کوم دغه دی هغه په صحیح طریقې استعمال کړي چې هغه د کام اصلاح پای باندې کېږي دغه په مسیر کې یو مثبت رویه ودمومي مثبت سوچ دا کې د نشو تماشو فضول خبرو ابس خبرو یاد هغه خپل کار چې زمونږ هغه دغه مشران وي چې خپل وخت قیمتي کړي وخت الی قیمتي کېږي چې هغه په صحیح ځای استعمال شي د صحیح مقصد لپاره د یو نسبولین د وصول لپاره استعمال شي نو دا زلمونه زمما تمه ز امید دي او الحمدلله زمو په زلمو کې هغه بیداری او هغه شعور زیږیدل دي ځکه چې نړۍ چې کوم په کوم رفتار سره روانه ده په ترکه په لارا نو زمونږ تعلیم یافته زلمي ارته تعلیم یافته بلکې یو پوه لري او یو سوچ لري نو هغه اوس د دې منډه کې د کومو په دې منډه کې وزن شامل لري او په کارم دي او د وخت تقاضا هم ده چې زمونږ زلمي په دې منډه کې شامل شي
همدر صاحب په اخر کې مو د خپل
کری ډیر مننه او هر چاته دې ګلا زړګي ورکړو هر چاته دې ګلا زړګي ورکړو دومره سو خواره ګلونه نه کری او کلی پکې ډیر دی دی وجنا کلی پکې ډیر دی لدی وجنا هل تک سوک سره ګلونه نه کری او سوک بده پتلو باندې خوشاله وي سوک بده پتلو باندې خوشاله وي سوک دې پراتل ګلونه نه کری او زب وخ کې وچه کم زړګی اچي زب وخ کې وچه کم زړګی اچي یار په بارانه ګلونه نه کری او بس کړه همایونه مینا مغواړه بس کړه همایونه مینا مغواړه خپل ستا په خپل ګلونه نه کری
ډیر مننه د مشال ریډیو سره خبر کولو
کلزڑ باغے حرم شی کل ساس کل سرگم شی کل ساس کل سرگم شی عشق سر آباندیو شو عشق سر آباندیو شو مرد کڑا استر